امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 25 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې میرمنو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت مسؤلین وایي د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو راستنیدل زیات سوي دي. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د روسیې له لوري د طالبانو د تجهیز په اړه د یو نړیواله پلټنه وسی، او په عین وخت کې روسیه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې شامل سي. حنیف اتمر د پنجشنبې په ورځ په ماسکو کې خبرانو ته وویل چې د روسیه باید د خبرو میز د طالبانو په راوړلو کې د پام وړ رول لري. ښاغلی اتمر خپل روسي سیال نیکولای پترشوف ته وویل که روسیه طالبانو سره اړیکې لري، نو د مهربانۍ له مخې د ارتباط نه د سولې په ترویج کې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل طالبان باید ونه توانیږي چې د دې ارتباط نه په جګړه کې استفاده وکړي. د لندن پولیسو د جمعې په ورځ د هغو رپورټونو وروسته چې د ښار ورګاډي په تمځای کې ډزې سوي دي، د دقیقاتو وروسته ویلي دي چې هیڅ تلفات نه دي موندلي. پولیسو لومړی دغه ځای ته په داسې حال کې ورغلل چې آیا دغه پیښه تروریزم پورې ارتباط لري. خو وروسته بیا وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې آیا هلته کوم مشکوک کس دی وي او یا دې ډزې سوي وي. له دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې خلک اکسفورډ سرکس د اورګاډي د تمځای څخه تښتي. د لندن پولیس ویل دي چې دوی لا هم د پیښې تحقیقات کوي او ژر به د اورګاډي دغه سټېشن بیرته خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان سره غوښتي چې حافظ سعید چې د 2008 میلادي کال په ممبئی په مورګانیو حملو کې د لاس لرلو پر شک هند ته مطلوب دی ودینیسي او محکمه دې کړي. او دغه راز هم د هند هم د پاکستان د محکمې هغه پریکړه غندلې ده چې د یو تندرو عالم د خوشي کولو لپاره کړې ده. پاکستانی چارواکو ویل دي چې د محکمې د امر پر اساس د جمعې په ورځ حافظ سعید چې په لاهور کې په خپل کور کې د 11 میاشتو راسیو نظربند و خوشي کړی دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2012 کال راهیسې د حافظ سعید د نیولو او سزا ورکولو په اړه معلومات ورکوونکي ته د 10 ملیون ډالرو جایزې ورکول اعلان کړی دي. د قاضیانو یوې ډلې د سه شنبې په ورځ ویل لاغه وروسته چې دغه ملا قضیې ته کتنه کړي چې ویلي وو چې په غیر قانوني ډول په بند کې ساتل شوی دي. قاضیانو چارواکو ته امر ورکړ چې د حافظ سعید پر ضد هیڅ ثبوتونه نسته او خوشې دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر نوهارت سمدستي په دغه پریکړې انتقاد کړی دی او ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو په دې پریکړې سخت اندېښمنه ده. امرسون مانا نګوا د جمعې په ورځ د زیمبابوې د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د دې هیواد د مخکني ولسمشر رابرټ موګابي د واکمنۍ 10 کلن دوره یې پای ته ورسوله. د نومبر د میاشتې د 15 مناګوا د ښاغلي موګابي د مندنې سره د واک پر سر د لانجې پر وجه له کاره ګوښه کړل شوی و. د پخوانی ولسمشر موګابي او دغه مندنې ګریس موګابي سره ژمنه سوي چې نه به محکمه کیږي، خو د بشري حقونو ډلو ښاغلي موګابي په انتخاباتو کې بدرغلی و، پراخ اداري فساد او د زرګونو مخالفو سیاستوالو په وژنه او شکنجې تورن کړی دي. د زیمبابوې نوی ولسمشر مناګوا د هیواد د اقتصاد د بیا رغولو په ګډون د زیات شمېر چیلنجونو سره مخ دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې د 2018 کال راهیسې چې کله په دغه هیواد کې جنګ پیل شوی دی 3.5 لک کسان وژل شوي دي. په دغه هیواد کې د وژنو کچه په داسې حال کې زیاته سوي ده چې نړیوال قدرتونه خپلې ډیپلوماټیکي هڅې ګړندۍ کړې دي چې په دغه هیواد کې جنګ ختم کړي. په برتانیې کې مېشت د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دغه ډلې د 2018 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سوریې کې ټولې وژنې شمېرې ثبتول پیل کړي او د دوی شمېر ښیي چې په سوریې کې 3,43,000 کسان وژل شوي دي. په دغه وژنو کې 1,46,000 ملکیان چې پکښې شاوخوا 9,000 ماشومان او 12,000 ښځې هم شامل دي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا به د دسمبر له 14 تر 18 ګډ هوایی پوځي تمرینات وکړي. په نړۍ کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او ډېر واټن وشتونکو میزایلونو د ازموینو له کبله د کړکیچ په اوج کې امریکا او جنوبي کوریا دا تمرینونه د ویجلنټ اس په نوم
تر سره کوي.
د اوکرين د لوهانسک د سیمې د امنیتي چارو وزیر ویل دي چې د سیمې سیمایز مشر ایګور پلټرسکی سره واکخلی. ایګور یو مونږ لمخ ویلو چې په هغه د کودتا هڅې روان دي چې دی لا څوکۍ لري کړی. د امنیتي چارو وزیر لیونارد د جمعې پرز وویل چې ایګور د ناروغۍ له وجې استعفا ورکړي او د یې پر ځای چارې اوس پر مخ وړي. د غلواړه مشران د روسي پلو د یغانو د یوې ډلې مشران دي او لوانسک په سیمه کې له څو کال راسې حکومت کوي، خو په دې وروستیو کې په خپل منځني جګړو بوخت دي. دا خبرونه چې تاسو ته آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت دی. په کابل کې په سلګونو ښځو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون وکړ. لاریون کوونکو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان حکومت پر هڅو هم انتقاد وکړ او د حکومت هڅې نمایشي وبللې. په دې باره کې پام وکړئ د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری دی رپورت.
افغانستان د ملي پیوستون د ګوند په لسګونو خزینه غړو او پلویانو د کابل ښار په شالینه او سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندنې لپاره لاریون وکړ. لارین بندوبست خود په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته د نومبر د 15مې ورځې سره برابر ده د دغه ګوند لخوا شوې وه. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړو دغه لارین ته په وینا کې په افغانستان کې د خود په وړاندې د تاوتریخوالی د پیښو په مخنیوي او هم د خودو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ملي والی د حکومت هڅې یوازې تشې خبرې وبللې. د ملي پیوستون د ګوند ویاندې میرمن سیلۍ غفار وویل چې ممکن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد وي چې مشرانو یې په زیاته توګه د خودو د حقونو په باب خبرې کړې وي، خو هغې وویل چې عمل کې د خودو د ژوند د خکېدو برخه کې سندي شوی.
جنایات بشمار علی زنای افغان روا داشته شده.
میرمن غفار ویل د خودو پر وړاندې زیات جنایتونه شوی دي. خزي باندې یې شوی او زورول شوی، څنګه سره پر دزي شوی، په دلیز ډول پر جنسي تیری شوی، په جبر سره په شاته اړ شوی، غوګونه او پزي پر شوی، د حیواناتو په سیر پلورل او اخیستل شوی، په سلګونو نور جنایتونه پاکي شوی. ممکن د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې د افغانستان پر تل یوازې د خبرو تر بریده د خودو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو او د هغوی آزادۍ په اړه خبرې نه وی شوې.
تنا غب زده نشده باشه.
سیلی غفار ویل چې په افغانستان کې پراتیت خود سره مخالفت او د بخښنی پرهنګ مخپوادي روان دي. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند یو شمیر پالینو د دغه لاریون په ترڅ کې په ټولنه کې د خودو په وړاندې د تاوتریخوالي سرګندولو لپاره تیاتر یو ننداره هم وړاندې کړه. په دې ننداره کې د خودو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو په اړه د افغان حکومت او سیاست په اړه کړنې څرګندې شوې وي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د خودو ژوند د خکېدو لپاره د مرستې رسونې موسسو او ادارو په لټون هم ناسیزه وبلل. د دې لاریون یو ګډون کوونکی میرمن مرسل امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې هغه افغان خود د حقونو دفاع لپاره د غږ اوچتولو په خاطر لاریون کړی چې په ډیرو کړاوونو اخته دي.
بسیار بسیار شبکه نهادهای ساخته شده که به نام
میرمن مرسل ویل د خود په نوم او د خود د حقونو په نوم ډیر اداري او بلسټونه جوړ شوی دي، خو د خود لپاره لږ څه هم نه دي کړي. مونږ ګورو چې د خود ستونی و ګونه او پزی پرې کیږي. افغان میرمنې په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. مونږ د دې لپاره چې د زیارکښو او تر ستم لاندې ښځو غږ مو پورته کړی وي د دغه لاریون بندوبست مو کړی دی. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت او د ښځو د حقونو د ملاتړ ادارو د هڅو په پایله کې د تیرو کلونو په پرتله اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې کمې شوې دي. د ښځو چارو وزارت د وینا له مخې سږ کال په اتمه میاشت کې دغه وزارت د ښځو په وړاندې ټولې 1501 پیښې ثبت کړې. دا وزارت وایي چې په تیر کال کې د ثبت شویو پیښو شمېر 2400 ته رسېدلی و. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو چارواکي میرمن لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښو کمی نه دی راغلی، بلکې ناامنۍ له امله هغو مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبتوي.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در
میرمن سلطانی ویل په 1398 هجری شمسی کال کې دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د کچې کمېدلو ښیي نه تر سترګو کېږي. د بشري حقونو د ولایتي دفترونو تر پوښښ لاندې سیمو کې وضعیت د تیرو کلونو په څیر دی، خو په ځینو سیمو کې ناامني پراخه شوې چې له امله یې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته یې د ښځینه مراجعینو د ورتګ په برخه کې یو څه خنډونه راولاړ کړي دي. د افغانستان حکومت هر کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ د ښځو د حقونو څخه د خلکو د خبرتیا لپاره د غونډو په ترڅ کې د یوې اونۍ لپاره لمانځي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکړی دی مرکیته. هغه افغان کډوال چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته ستانه سوي، په وطن کې د دوی د اوسېدلو او مرستو په برخه کې مو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. محترم حافظ احمد میاخیل صاحب، سش کال که راتو وایست چې افغانان هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه کیږي، د راستنېدو لړۍ اوس په څه ډول ده؟
ډیره مننه. سکال هم د تیر کال په څیر سلګونه زره زموږ هیوادوال پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او دا لړۍ اوس هم دوام لري. هر اونۍ شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زموږ هیوادوال له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو څخه په داوطلبانه ډول البته هیواد ته راستنېږي. یو محدود شمېر یې کله ناکله د ایران د خوا د نیمروز له لارې ایستل کېږي. نو سه کال یې تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې ډېری کسان هغه افغانان چې هغوی ثبت او راجستر نه دي، یعنی ناقانونه کډوال دي، هغوی له ایران څخه ډېر شمېر راغلي، او هغه افغانان چې بیا ثبت او راجستر دي او قانوني کډوال دي یا ډېره برخه یې له پاکستان څخه راغلي. په مجموع کې 3,01,000 تنه ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او 1,05,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان څخه دوی روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې هیواد ته راستانه.
بله محترم میاخیل صاحب، هغه مهاجر چې تاسو ویل چې د پاکستان څخه اکثره اسناد لري او راځي، او بعضې د ایران څخه چې راځي هغه ځینې بې اسناد دي، نو هغه افغانان چې بې اسناد دي او هغه چې اسناد لري، ستاسو وزارت د دوی ترمنځ فرق څنګه کوي؟ فرضاً البته د مرستو په برخه کې
یو ډېر ښه میکانیزم شته. هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ یا د مهاجرت اسناد لري چې موږ ورته پیور کارتونه وایي، پروف آف رجستریشن کارتونه، دوی د ملګرو ملتونو له سازمان سره ساتي. کله چې دوی هیواد ته راستنېږي له هر راستنېدونکي کس سره UNHCR لخوا د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته. یا زمونږ هغه چې په مجموع کې شاوخوا 50,000 تنه دغه ثبت او راجستر کسان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې 95% له پاکستان څخه راغلي، او دوی ټول له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته شوي د راستنېدنې پر مهال.
بله، زما د سوال هدف هم دغه و میاخیل صاحب، چې اکثره کډوال چې وطن ته راسي د دوی سره ځینې هغه مرستې چې باید وسي، البته د ستاسو د وزارت د مهاجرو د وزارت د خوا څخه، د افغان مهاجرو د وزارت د خوا څخه، نو ځینې خلک ودې ته بیرته مجبوریږي چې بیرته ولاړ سي و دغه پاکستان یا ایران ته ولاړ سي، مګر هلته هم ژوند د ستونزو ډک وي. نو اوس چې هوا هم سړه سوې ده او مهاجر ډېرې ستونزې لري، میاخیل صاحب، تاسو د دوی د اوسېدلو دپاره په افغانستان کې څه پروګرام ورته لري، څه پلان ورته لري؟
د دوی ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دوی د مجدد ادغام دپاره، د دوی دپاره چې دوی دلته په افغانستان کې ځای شوی شي، دوی ته د سرپناه زمینه برابره شي، نو په دې برخه کې هم هڅې شوي. د یو ولسمشر د 1940 ګڼې فرما فرمان چې موږ ته تعدیل وړاندیز وکړ اوس دغه فرمان په یو طرزول عمل باندې بدلیږي چې په دغه طرزول عمل پر اساس یو شمېر اسانتیاوې د ځمکو د ویشو پروسه کې په پام کې نیول شوي. یو شمېر هېوادونه ولایتونو کې د ځمکو د ویشو پروسه جریان لري، خو په دې برخه کې مشکلات شته. شهرکونه چې د مهاجرینو کوم شهرکونه چې دي هغه له ښارونو لرې دي، هغه انکشافي پروژې په کومو کې تطبیق شوي، سړک، برېښنا، روغتیایي خدمات، د زده کړو په برخه کې کوم خدمات ته سیاسي اده په دې برخه کې په دغه شهرکونو کې مشکلات شته. نو موږ هلې ځلې کړي په دې برخه کې، خو د دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده. موږ هڅه کوو چې دغه شهرکونه معیاري شي، زموږ کوم هېوادوال هېواد ته راستنېږي. هر مستحق کورنۍ ته به یوه یوه نمره ځمکه په دغه شهرکونو کې ورکړي.
کورمادان ډیره مننه محترم حافظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاحکار.
ډیره مننه، سلامات.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د اندونزیا د هغه هیواد مسلمانانو او د نورو بومي ادنیانو پیروانو ته د دې اختیار ورکړي چې پر نوو هویت پاڼو کې خپل دین او مذهب ذکر کړي، که څه هم چې د حکومت د اقدامات د اندونزیا د خلکو اکثریت خوشاله کړي، د قایدادیانو د اقلیت د احمدیه فرقې پیروان ناراضه دي او وایي چې ناروا سلوک ورسره کیږي. له جاکارتا څخه به د امریکا ژغ د خبریالي کریتیکا وارګو د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستول ولی.
د اندونیزیا د اقلیتي مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي. خو د حکومت پر دغه پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشحاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي. د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیې د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کې د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1915 میلادي کال کې مخه کړه. دا وخت 400 زره غړي آباد دي. د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې په بنیادي توګه مختلف دي. هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وروستي او اخرنی نبی او رسول په توګه نه ګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب زړول شوی و، بیرته ژوندی شو، خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی. مرزایان یا قایدینان عقیده لري چې په هرو 2000 کلونو کې د مذهبونو زمانه بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي. په اندونیزیا کې د قایدینانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتو نه ډک دی. په 1909 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه، د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یوه محافظه کار تحریک د دغه فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قایدینانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلی گمراهان دي. او په 1900 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلاری او گمراه ډلې په توګه اعلان کړله. خو د 20مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حمله زیاتې شوې، ځینې وټکول شو او څو کسې وژل شو. په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول. د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو ورکول نه انکار کوي. په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حده زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي. په جاګارتا کې د پالیسي او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا IPAC کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د اندونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلونکو د لاس د راوګدېدو سره سم په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه یې د شیعګانو او قادیانانو پخوا ده. د سعودي عربستان د وهابي مفکورې له مخې شیعګان هم سم مسلمانان نه دي. د اندونیزیا د سنی مسلمانانو د علماو شورا، نهضة العلماء او محمدیه تحریک د قایدینانو او شیعګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قائدینان په 2001 میلادي کال کې ووژل. په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را پدې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 240 پیښې ثبت شوې دي. یو غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدي فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسولو نه منع کړل. د بشری حقوقو مبارزین وسوای چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدي فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدي فرقې پیروان ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه چوپ خوله ده.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لیبیا چارواکي وایي دوی د امریکا د تلویزیونی شبکې سی ان ان د رپورت په اړه کې تحقیقات پیل کړي دي چې وایي افریقی مهاجر په دغه هیواد کې د مریانو په حیث خرڅول کیږي. په سلګونو زره مهاجر هر کال لیبیا ته ځانونه په دې هیله رسوي چې د مدیترانې له سمندرګي څخه تیر سي او اروپا ته ورسیږي. د سی ان ان دغه رپورت په افریقا او اروپا کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د امریکا ژغ خبریالی زلتی کا هوک په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
مهاجر په ترابلس کې د توقیف مرکز کې په قفسونو کې اچول کېږي په داسې حال کې چې دوی بیرته د لیږلو انتظار وباسي. یا د مدیترانې د سمندرګي نه د ژغورنې وروسته د ترابلس په سمندري اډه کې د رامو په شان ساتل کېږي. دغه عکسونو او د تازه وخت رپورټونو چې مهاجر د غلامانو په څیر لیلامېږي د لیبیا حکومت مجبور کو چې ځواب ووایي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر العارف لخوغا وایي
لتشکیل لجان التحقیق
There have been direct instructions issued by the government to form an investigative committee to reach the truth and to capture the criminals.
حکومت د تحقیقاتو کمیټې ته هدایت کړی دی چې رښتیا معلوم کړي چې جنایتکاران او مسؤل کسان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د مهاجرو لپاره شرایط خرابېږي او ډېرې غواړي چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو کس چې د چهارشنبې په شپه له لیبیا نه د آس ساحل ته ستون شوی دی د مریتوب د تجارت په باره کې ورکړې شوي رپورټونه تایید کړل. د حاج د ساحل مهاجر سرجی اولایی وایي
As soon as you arrive in Libya, the first thing happening is that you are taken away.
لیبیا ته په رسیدو سره سم لومړی څه چې پیښیږي هغه دا دی چې بیول کیږي او خرڅیږي. د لویدیځ افریقا له هر ځای نه چې راغلي، د مالی، سینیګال یا د لویدیځ افریقا د هر ملک ته بچي او حتی د آج د ساحل نه په څه قیمت خرڅیږي، تقریبا په 200 امریکایي ډالرو باندې. په لیبیا کې د غلامانو د خرڅلاو بازارونو د خلکو غوسه راپارولې ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه د داسې اقدام غوښتنه کړې ده چې هدف ورنه د قاچاقبرانو د شبکو ړنګول دي. د له سیمه ییزه حکومتونو نه غوښتي دي چې د لیبیا سره د مهاجرو د پیټې په اوچتولو کې مرسته وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نو وایي
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
There is presently no stable government in Libya. We're working actively in the framework of the United Nations mediation so that there can be
په لیبیا کې اوس باثباته حکومت نشته ده. موږ د ملګرو ملتونو منځګړیتوب په چوکاټ کې په فعال توګه کار کوو چې په دې حق له دوامدار سیاسي حل پیدا شي. مګر په عین وخت کې لیبیا د مهاجرو د دارنګ فشار له دینه نشي وتلی. د افریقایي اتحاد کمیسیون رئیس له غړو هیوادونو نه مرسته غوښتې ده. د افریقایي اتحاد رئیس موسوکا فاکی مهامات وای
Je lance un appel à tous les états membres de l'Union africaine.
I appeal to all the member states of the African Union, to the African private sector and to the African citizens.
د افریقایي اتحاد د ټولو غړو هیوادونو د افریقا له خصوصي سکتورونو او د افریقا له ټولو اتباعو نه غواړم چې مالی ونډه واخلي په لیبیا کې د دغو افریقایي مهاجرو د کړاو په لرې کولو کې مرسته وکړي. زه د هغو غړو هیوادونو نه چې لوجستیکي وسایل لري غواړم له لیبیا نه د هغو افریقایي مهاجرو په را ایستلو کې مرسته وکړي چې غواړي ترینه راووځي. ډېر افریقایان خپل حکومتونه ملامتوي چې خارج ته ځوانان په لیږلو مجبوروي. د لیکس په نامه د کانګو ورځپاڼه لیکي
Depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui, si les jeunes Africains...
Since independence in the 60s up until today, young Africans prefer risking drowning.
د نولس سوه شپېتو په لسیزه کې د خپلواکۍ له اخیستل نه تر نن ورځې پورې ځوان افریقایان په سمندرګیو کې د ډوبېدو خطر ته ترجیح ورکوي او سخت شرایط قبلوي. داسې هیوادونو ته ځي چې د دوی ژوند توا کوي. دغه خطرونه له دې کبله قبلوي چې له هغو بدو شرایطو نه وتښتي چې دوی پکې ژوند کوي. موږ ټول باید په دې باره کې اندېښنه ولرو چې زموږ په هیوادونو کې څه تیریږي. زمنګ مشران باید د شرم احساس وکړي چې څه پیخیږي. موږ په پاریس کې احتجاج وکړو مګر موږ یې باید دلته هم وکړو. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي په روان کال کې تقریبا 9000 بند پاتې مهاجر بیرته خپلو وطنونو ته ستانه شوي دي چې بشمیره نور یې ځای نیولی دی.
نړیوالو مرستندویو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د یمن ډیر خلک د لوږې له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ کېدای سي، ځکه چې د ائتلاف ځواکونو چې مشري یې سعودي عربستان کوي په دې جنګ ځپلي هیواد کې هوایي او ځمکني لارې بندې کړې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي تر څو چې معاصره نوي ختمه شوي او سرحدونه بیرته نوی خلاص شوي نو په یمن کې به د نړۍ تر ټولو لویه وچکالی وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې د یمن د حوثیانو د غورځنګ سره په جګړه بوخت دي د سنا نړیوال هوایي ډګر یې په نښه کړی دي. د یمن ټولې هوایي ځمکني او بندري لارې تړلې دي. دغه ائتلاف ویلي چې دا کار یې له دې وجې کړی دی چې حوثیانو ته د ایران سره د وسلو د لیږد بهیر ختم کړي. د یمن د خلکو د ځپل کېدو د راپورونو او د نړیوالو د کلک خبرګون ورسته سعودي ویلي چې دوی به په معاصره کې یو څه کمی راولي، خو دا کمی به د بندرونو او د هوایي ډګرونو دپاره نه وي چې دا وخت د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي هیدر نو هارت وای د امریکا متحده ایالات د یمن د خلکو او په خاصه د ماشومانو په بد وضعیت خبره ده. هغې وویل
I can tell you we're working very closely with the government of Saudi Arabia. As you well know, we have a good relationship with the government of Saudi Arabia.
زتا ستدا ویل سم چې موږ د سعودي عربستان د حکومت سره له نږدې کار کوو او تاسو خبر یاست چې د سعودي د حکومت سره موږ د ډیر نږدې اړیکې لرو او دوی می هڅول دي چې بشری مرستې په شتوګه د یمن جنگ ځپلي هیواد ته ورورسول سي. د یمن په پلازمینه سنا کې ماشومان او هنرمندانو د دوشنبه پر ورځ مظاهره وکړه او هغوی د ټولو بندرونو د خلاصولو غوښتنه کوله چې د بشری مرستو دراتک اجازه ورکړل سي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې غړي پالو سرنوسی د امریکا ژغ سره د سکایپ د لارې خبرې کړې او وی ویل چې معاصره باید ختم شي.
Critical point is the Saudi led coalition is backed by the US through military support intelligence
په اخره کې مهمه خبر دا ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا پوځي استخباراتي او د وسلو او نورو مهماتو ملاتړ ورسره دی نو دغه ائتلاف ته پوځي ملاتړ په دغه ائتلاف ډیر زیات اغیز لري. په کار ده چې دغه ملاتړ ختم کړل شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې غړي پالو سرنوسی سره چې دا پوښتنه وسوه چې آیا د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف خوراک د وسلې په توګه استعمالوي نو هغه وویل دا ګرانه ده چې داسې بیان کړو خو دا حقیقت دی چې دغه معاصرې په ملکی کسانو ډیر سخت اغیز کړی دی.
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. هوست د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.